سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شوې ازادي رادیو ته تاسو غوښمه مخ کې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو خبرونه په میدان ورډګو فراولایتون کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لیکتر لګ 15 تنه مړه او 9 نوټه پین شوې دي د طالبانو د میدان ورډګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشم په دغه ولایت په مرکز میدان خار کې د سپرلی لو موټر سره د بارډونکو لارې د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت پین شوې له بل خوا د فراولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون شنبه د سپرلی د موټر د چپکی دو پیښه کې دوه تنه مړه او شپږ نوټه پین شوې دي د تیرونی د سیشن په پورز د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس ویل چې په تیر شپږ میاشتې کې په افغانستان کې 1200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړه شوې دي د اکثرو پیښو علت د موټر چلونکو بې احتیاطي د لارو خرابوالی او زیات سرعت څخه بلل کیږي له دې سره 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یلا د سکروپی وکان کې به کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو لپاره مړ شي دي پاکستاني رسنوی نن راپور ورکړ چې د پیخه پرون شنبه د هرینا ولسوالۍ په شارکان کې وشو ځایي چارواکو ویل چې وخصي کان ته شپه کارګران نه وتل او د سکرو کیندنې پیل کړو وروسته 15 تنه د میتان غاز لپاره مړ او شپه چې سخت به وخشي او وژل شو په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د میندو او ماشومانو د مړینو د کموالو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوهم پړاو اعلان کړ د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه لولي کړ چې د قبلګې د زده کړې پروګرام یې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په وینا د قبلې هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه کړي تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې هر ورځ په افغانستان کې به داسې ناروغیو چې تداوی کېدای شي سلرش میندې او یو سلو وشپېته ماشومان مړ کیږي د سازمان خبرداري ورکړي چې په خوندزیو پانتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کډرونو د روزلو هیله لمنځه وړې ده د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان کنسولګر اعلان وکړ چې سندیالات له بیلابیل زندانونو څخه سلور سلويختن افغانان به خوشی شوې دي او بیرته افغانستان ته سن شوې دي کنسولګر په خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې په خوشی شوې بندیانو کې خزي ماشومان او د خوندزو یو وشت زدکون کې شامل دي وغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان شي وو د زندانین پروند تورخم له لارې افغانستان ته ستنه شول د طالبان د حکومت معلومات لمه خلان په سندیالات کې 15 ساعت تر شل پورې افغانان اتباع بندیان دي د بشری حقوقو د څار ادارې د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو لولس مشران سره په کتنه کې په خپل ودونو کې بشری حقوقو دود او پیوړی کړي د ازادي رادیو د خبر د مرکز راپور لمخې شولز په پدې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو لولس مشران سره په ناسه کې برخه واخلي اولف شولز نن د درې ورځېنی سفر ازبکستان ته روان شوې ده هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا د فارمټ په دوه مغونډه کې ګډون وکړي دغه کانفرنس لمړی غونډه کال په برلین کې جوړه شوه د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د جرمني حکومت په دغه ودونه کې د بشری حقوقو په د بشری حقوقو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغه سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي او رسې خبرم دا چې د نړۍ د وو استرو سنتي ودونو د بارنو چروزیران په وګړبین کې د ایران له لوري روسي ته د بلاستیک توغندوی لیګل غندلې دي د کاناډا فرانسې جرمني ایتالیا جاپان برېټانیا متحده ایالاتونو د بارنو چروزیرانو او د اروپایي اتحادیې لوی د لوی استازي پرون په وګړبین کې اعلان وکړ چې دوی د ایران له خوا د بلاستیک توغندوی صادرات او د روسي له خوا د غو پیرودل په کلکه غندي او په دې برخه کې په ځنګړي اقدامات وکړي شواهد ښیي چې ایران د نړیوالو لوبیا بیا غوښتل سره سره روسي ته د وسلو لیک لاسنه ده خسه د جیو یو استر سندي ودونه د بارني چور وزیرانو زیاته کړه چې روسیا د بی پلوټ الټکو په ګډول له ایراني وسلو څخه د اوکرایني ملکانو د وجلو د دې وات په مهمو زیربناو باندې د بریټ لپاره کار خسته ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د دایکندی پیخې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي وړاندې به په خبرونه کې باورې نن د سپتمبر 15 د دیموکراسي نړیوال ورځ خو افغانستان کې دیموکراسي په کومه کچه کې ده
طالبان لري راتک سره دیموکراسي بيخي د منځ ته للي خلک حق نه لري چې په بل دولت یا پاره کې کوم نظر ور
ننګرهار کې د خبراندوی ټولنو یو شمېر مسولین د کتابونو د نخ پرېدو لکبل اندېښمن دي
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه کې درته نور مطالب او راپورونه حمله رو. په دایکندي ولایت کې د دایښ د مرګونی بریټ قربانیان کورنۍ د طالبانو حکومت غواړي چې د پیغاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې بریټ په غندلو سره وایي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د بریټ پر رازارګانو د قضې او سیستماتیکو بریدونې و بلګه بللې ویلي دي چې د هزار ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی بریډ د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22 نیټه د خونړی بریډ عاملین دی ونیول شي او محاکمه شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیاد را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د ترزوی دی. هغه چې د سنگ تخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د یوشمیر ناپیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مدا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د دې پیښې د یو بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د هغه بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگ تخت و بندر
یو ځل بیا د سنگ تخت او بندر د خلکو زړونه ټپی شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زمونږ عزیزان له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان پر رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کیږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندي کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلي دي عاملین باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بیلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامیې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډلې ځپلې او له منځه وړي په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارګانو تر دېرش ډېرې هدفي سیستماتیک او وسلوالې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په ور ور ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي. خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ ده. هغه چې د یو شمیر افغان نجونو د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل بیا واکمنې دروسه په افغانستان کې لمنځته لیدل. طالبان خپل نظر په شرعي اصول ولاړ اسلامي بولي او وايي دیموکراسي پر رستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوریت نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودل سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمیر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او ناامنۍ په ګڼې یو ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات د سنا کاکړه په راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغه ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوه کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د ډیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د ډیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د ډیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد که څام په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یو له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان له راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکای ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي بیخي بند شوه ده، فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مختصي.
د کابل ښار اوسیدونکو او بل پیغله هم چې نه غوړي نومې پر راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري، همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناست دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نشو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان د جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړي واکمنۍ وروسته رامنځته شو، د دیموکراسۍ په اصول ولاړ و. خو دا چې په دوه لسیزو د جمهوریت نظام کې د دیموکراسۍ په برخه کې څه ستونزې وي، د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسۍ او بشري حقوقو لپاره د مبارزې لامل د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل:
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل. ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه، خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په 9 نافذ شو، خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم اولف شولز په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې برخه واخلي. تازه د رادیو د خبر د مرکز راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمنی یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمنی چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. نور تفصیل پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز به د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړي. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او غازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د جرمني د ختیځ سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمني شرکتونه چې په روسیا کې سوداګري تړلې په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینز برونر زیاته کړه د جرمني شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو، ماهرو کارګرانو، نوي کېدونکو انرژي، لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبرې کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاسلیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقونو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په برخه کې له پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولای نشي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د منی پرانیک د کیدو سره په افغانستان کې ترخه میومیشت لاندې میشتو کورنیو اندېښنې زیات شوې دي. دوی چې شمیر راستنې شوې کډوالو وي شمیر د ورستوي طبيعي پیښو زپلې دی وای لا کډوالو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابیلو ناروغیو اخته شوې دي. د حکومت هم رسندوی مسعود سرپناه غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت دعوه پیژندنې د افغانستان په 12 ولایتونو کې د شدید ورښتونو، بادونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. نور حال د فیروزی زی پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستنسوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګي اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اوه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري. عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټین دوی راغلی دی دلته دوی سرپناه نه لري، کور نشته دی، دوی د سخت مشکل سره مخ دي. کله دوی د سرپناه غو مخول شنو دا ډیره خې ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کسه پامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمي را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکله ده.
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نور کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو لدوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچار حالت کې تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن، شب و سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما
کورونا کرنیز زمکه باغ د کور وسایل هر څه مول لاس ور کړل. شپه سړه او ورځ ګرم وي، ټول خلکو ماشومان بلا بلا ناروغیو لکه تبه، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړي او پرې اخته شوي. د ټول اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر وړي بیرحمه وي. که موږ ټول همدا سه تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتر ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، خو به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږکال په سرلی کې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای کړي او سلګونه کسان پکې مړه او زوبل سول. په هیواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پیښو ترڅنګ سکل هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوشړل سول چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هیواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپناه نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروانه را کډوال شوی موږ د خیمه اوسیدونکو زیا خیمه کې اوسه وو زیم نشته د راتلونکي ژمي ته ډېر پاندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپناه جوړه که نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالي شته نه دغه شته.
سرپناه او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپټمبر 15مه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 تر 25 ملی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیزو، جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل شوی چې سرعت به په ساعت کې تر 80 کیلومتر پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېساري توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته شوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د خبراندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وايي په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتیدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشند انجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. دوی وايي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډېر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمېر مسؤلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وايي چې اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسی کتابونه وپیری. نورحال پراپورک.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندوی ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوه. هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لزګونو کتابونو به واخیسته کتاب لوست، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شي یا اقتصادي ستونزې سره لاس ګریوان دي زونه مات شي، نو هغه اوس نه راځي. راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړي. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندوی درسي کتابونه هم وپیری. په ننګرهار کې اوس مهال تر ډیر خبرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوریت نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت لامل نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیری. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی. او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاو خوشبنګ میشت وړاندې د یو شمېر خبرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لاملې دوی ته میلیونونه افغاني زیان ورسېد. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د اتاویه کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتابپلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو درته د اومه ورځ خبرونه هم لرو. خو اوس خبرونه په میدان وردګو فراه ولایتونو کې په دوه ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نوټه پین شوې دي. د طالبانو د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست پیو خبر پاڼه کې ویلي چې نن یکشنبه د ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لیو موټر سره د بار وړونکو لړۍ د ټکر په نتیجه کې د وی کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپین شوې دي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان یاله د سکرو پیو کان کې کار کوي په کان کې د غازو د خبرېدو له کبله مړه شوې دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د پیخه پرون با د هارنایی ولسوالی په شراکان کې وشوه. ځای چارواکو ویلي چې په خصوصي کان ته شپه کارګر نه نوتل او د سکرو کیندنې پیل کړ. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بې هوښه شوي وو وژغورل شول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یونیسیار د میندو ماشومانو د مړینې د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دوم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د ادارې پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د قبلګې د زده کړې پروګرام د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری اعلان وکړ چې سند یالات له بیلابیل زندانو څخه څلور سالویختنه افغانات به خوشی شوې دي او بیرته افغانستان ته استان شوې دي. قونسلګری په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په خوشیو بندیانو کې ښځې ماشومان او د خوانځي یو شی زکونکي شامل دي او هغوی د اسنادو نه لرلو له کبله بندیان وو. او ورسته خبرم دا چې ټاکر شوی دا د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن د نړیوال جام په لړ کې نن په خپل لمړنۍ سیالۍ کې له انګولا سره مخامخ شي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن د نړۍ له تاسو جاپاني کمپیوټر خبرې کې چې تر اوسه نه یو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل ورته د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتول لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې ترڅو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی په لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکو زوال یو اروپایي سرچینه وایي د طالبانو لزه د ډک عمل او د سفارتونو ګډوډۍ او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري. نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته د عایدات دي تر لاسه کړي دا کوم منبع دي.
تاسو که تاسو فکر وکړئ چې دیو نه کاخات یا وکالت خات د برابرول د لپاره چې یو هیوادوال دیو زینه بل هیواد ته سفر کوي د دې لپاره شاهدان ضروري دي. نو شاهدانو د لپاره ویزا پکار ده دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلي یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې. تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزي او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبي نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التف کې ساتل. کله چې به جګړه سخت اسوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري.
هغه ویل چې بیا دغه شعر هغه ویل چې تاسو اصلي شان زده کوي نو هغه د کورسونو کې زده کوي د دې تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شان پکې نشته او دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره یو کوم چې دا باید پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګي څلورم واده دغه پروژه ډیر ښکاله وشول چې څو ځل پرانستل شو خو دا ځل پکې د پروژې مهم دولوري هندو پاکستان حتی لیدل شوی هم ندي. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا رسمي پیژندل شوی نو دغه ته د هندو د پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدی کبل ماته کاری سي نشته پکې
دا ایواز دی یو حتی د هیواد په کچه باندې هم د امکان لري چې د شې د لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن چې لکه ایشین ډیولپمنٹ بانک د نور داسې بانکونه یعنی دوی ټول په ضرورت چې دا اسي پروژه په لوی سطح باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تور پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبان له دوو استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینه په وینا اروپایي هیوادونو په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده نو ځکه لا استازولۍ د بندیدو غوښتنه شوه. البته د سرچینه په خبره چې اروپایي هیوادونو په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی دی. بل موضوع دا ده چې سر په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده. د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته ده. د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحال ډیپلوماټیک سرچینې ازادې رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغه سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورتونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورتونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات اقتصادي مشکلات ترڅنګ افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشتي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل دپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا به ویلیو د مدرسې او خونځي ترمنځ په فاصله کمی کې خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې شل زره نوې مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال ملا کرامت الله خوند وایي دم غړې ټول هواد کې یو ویش زره 215 مدرسې فعال دي چې 3,000,000 او شپږ سوه واتیا زره طالبان پکې زده کړې کوي، خو 14,000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکه چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر 40,000 ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولې خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په $6,000,000 د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله زه عاجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربی وزیر صاحب حبیب الله غا سره ملاقات مو کوم ورته ولې چې دا صحیح نه ده. اوس کو تاسو دا جماعتونو د مدرسو طالبان ملایان مروځي، کو تاسو حکومت کې د ملایان مروځي د طالبان مروځي چې هغه بانک شي چلے وای، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي، نو دا نصاب کې لږ تغییر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو نو مونږ به چې دې در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو چې ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې قندار ته ویل. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته. دا زه انتقاد کوم او دې لپاره کوم د اصلاح لپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13,000 پاتې دی. 6,000,000 نجونې پکې له زده کړو محرومې دي او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف د پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه د ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړې. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځي ول نصاب نه د ژوند پوهن یو نور مزامین هم وستلی دي او د امارت پیژندنې مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پوهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځیو یا هم تعلیمي مراکزو اړوند کتابخانونه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسې که په یاد وي په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي لې یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی. خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وکی افغانستان او د افغانستان جمهوریت دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هاریس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکی او د ولسمشرۍ نماینده و چې طالبانو ته د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نماینده ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکرات او د امریکا کم ډیویټ ته د وتلو لامل ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله د افغانستان په مسله کې یو تر بل په ناغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس ناغړېو او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت 15,000 خطرناک ترهګر خوشې کړل او حتی دغه ډلې د امریکا ډیویډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایدن د اداري منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړه خپل راپور داسې مال خبر کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړه 6.5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په ظلمي خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان انکار کوي چې ویلو افغان حکومت منځوي کړي او په خپل سره طالبانو سره پریکړې کړي دي. دی راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د ظلمي خلیزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه ونزورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړي دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نه و یاد شوی. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښيي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، دا پالیسی به تر یو اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی و، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا 4 کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خو د دوی نه حمایت کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلې شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر ماده باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک پدې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیژي چې د ټولې منطقې لپاره ده او پاره کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. پدې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډیر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډیر پراخ یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولي هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک او خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیکې دا پروژه چې هوکړه یې شاوخوا دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و، چاري د جمهوریت پر مهال یو وار د حامد کرزی او دوه وار د ډاکټر غنی د حکومت پر مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوې وي. خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړ چې یاد پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته. خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پامغږی له کلونو راهیسې غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنون کویلی د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و خود لچې د پروژې ارزکون کې ترکمنستان او تسهیلون کې افغانستان فقط تو کې ننداري ته وړاندې کړ، خو اخیستون کې هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق په افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک لیادې پروژې ووزی او نلیک انترسپین بولده که هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وای.
دې پرانیستي کې وازه ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سې ترکمنستان د غازو تولیدونکي او ارزکونکي د افغانستان تحصیل کونکي سي هند او پاکستان سړي د اخیستونکو دي اصلي کسان او اصلي غاړه نه وینې. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپي پروژه ستغه مخفف د ټاپي د اوس معنا درلودلی سي ځکه چې اصلي خریدار نه یو تیو شی ارزکي د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي یا لار ورته برابرۍ فکر وکړ ترسپین بولدک پورې وغځېدله لږ وروسته به څه کیږي. داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوریت دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړي خو ټینګار کړي چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان چې تیر شو.
غټه مسله دا سده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره ترکمنستان د نن کې چې تقریبا 100 کیلومتر په دوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سره رسول ده. دلته یو ځنه مسله د افغانستان د چې دوی د غزي کې د تطبیق چاري مخته یوسي افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغي خاور تیر شي یعنی مونږه د دې څخه خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
ډیر ښکاله 15 ښکاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی او ما په دې ډیر شو 15 شو کلونو کې دغه زمينه نو مسائل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي او نن یې غوښته شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي بلکې څلور مملکتونه.
د چې لدی منځي وی خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونه کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنداپور شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو لوجه نیول شوی او یا نه درکتي. بلخوا په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان ووز ځکه د دوی په باور دغه تل په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتي پیخې د فوج لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
لا بل چې پوسل نه مې بیا مونږ راغو غوړي ٹھیک سره
نامعلوم نستا چې مونږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا آرمی دا هر څه ده هر څه ده هر څه
دغه راز د منځو پښتون لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوې چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلومات په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونی منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او غنو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه اوسیدنه لپاره پراخ انتظامات نیول شوی وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوی چې تیرونی ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګلمن وزیر تر موره پورې غنو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبر کړی. او تیرونی د طالبانو د سرسختی ملاتړی او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدی څرګندونی هم په ټولنیز رسنیو مهم بحثونه راپارولی. هغه ویلی هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغته خوړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د ده د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د ده په وینا د امیر د ټاکلو تر څنګ د خلکو حکومت مسؤلیتونه په کې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړې او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنې راپورته کړي. بلخو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړه او دا خبرې ستایلې دي بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ لامل ګڼ منتقدین هم لري روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارولي او دای پوښتله چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه بیرته لندن ته هغه ځای ته شي د تابعیت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړي ده چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیرونی هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو. خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سچینی وای افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته. خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغاله د میچ فکسینګ په غلام الله 2018 کې هندي کرکټ بورډ منه اعلان کړي او خدمات یې ضعیف شوی بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. دا سیم ویل کیږي چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات یې جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی و خدمات به سم کړي مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکیو وچ نه کړای شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دی ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایۍ لامل د هند په کوربتو پښتني زیات شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی. بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشین وي چې د جاپان پوهنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژۍ وزارتونه جوړولو ته ګمارل شوي دي. $50 million لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری بي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی. خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به وسانه کې یو 60 لین وي، یعنی د یو پسې چې یو صفرونه ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا اے آی باندې پانګونه کوي او سر په خلاصوي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو د راوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي. خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړي دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندوی رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د اداري مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي. دا کاری هم د دې لپاره کړي چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینه کامیاب شوی او له آتش په اتکاله ګرځون روستي په یو ځای ساور کړه. نه هاتیا کلن آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروستی کلونه کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسېدل. خو مینه د اوسېدنې ښار یا شایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتلل. فرانک که څه هم د ژوند وروستی و کې په ډیمنشیا ناروغۍ اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته یې هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري، خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای وو، او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی و تر څو په یو ځای به مړ کېږي هم. د دې مینهناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور تر منځ یې دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې اومه ورځ مه هېروئ.